شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه ام. تخنیکي چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو پراخ پوځي عملیات ترسره کړي او روان دي. افغان ځواکونو د لسکونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کړې. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان څو تنه سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسله خبرې کوي. د پروان امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې تیره اونۍ جنایي پیښې زیاتې شوې وې. د ګرجستان د ولسي جرګې رئیس له خپلې دندې استعفا وکړه. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې د یوه کنفرانس لپاره وربلل سوي دي. دغه سیاستوال به سبا د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په دغو وربلل سوو سیاستوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دی. د دغه ګوند یوه علي رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلي ټایمز رسپانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یوه هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانی وایي د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیږي چې په هغوی کې د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څېرې شامل دي. ولی سیوی دغه غونډه د لاهور د سولې تخت خاطی مرکز لخوا تنظیم شوې ده. د پروان امنیه قومندان وایي تیره اونۍ په دې ولایت کې جنایي پیښې زیاتې شوې وې. خو مال پاسوال محفوظ ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځینې اقدامات کړي دي.
موږ وتوانېدو د دلاغا په مشۍ د غیر مسؤوله وسله والو غلو یوه ډله پیدا کړو چې په دغه بانډ کې شپږ کسان شامل وو. وسایط یې غلا کول او له خلکو یې په زوره پیسې اخیستې چې زما د امنیتي ارګانونو او د پروان د پولیسو د اندېښنې سبب شوی و.
د پروان امنیه قومندان وایي چې د غیر مسؤوله وسله والو غلو د دې ډلې څلور کسان نیول سوي دي. ښاغلی ولیزاده وایي چې د پاتې نورو ډلو په وړاندې به هم چې په غیر قانوني کارونو کې ښکېلې ګڼل سوي اقدامات په پام کې لري. د پروان اوسیدونکي وایي چې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره دې تر دې جدي اقدامات وسي. د افغانستان د فوټسال تر شل کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا د جاپان له لوبډلې سره پایلو بکوي. دغه ټیم په ایران کې د پنځشنبې په ورځ انډونیزیا ته څلور د دریو په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق ممریک پرون د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
که څه هم زموږ لوبغاړي په بدني او د جسماني ځواک په لحاظ کمزوري شوي وو، خو موږ تر خپل توان زیات هڅه وکړه. دا ژمنه کوو چې په پای لوبه کې به د خپل افغاني عزت او غیرت د دفاع لپاره بیا میدان ته ووځو.
جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق ممریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دغه پرمختګ مبارکي یې ورکړه. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې. یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره دی هر ممکنه هڅه وسی. نانسی پالوسی دا خبره په داسل کې کړې چې د ایران لخوا د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د وشترو له کبله کړکیچ زیات شوی دی. میرمن پالوسی پرون په واشنگټن ډی سی کې خبرې لانو ته وویل:
We know that the high tension wires are up there.
موږ په هیرو چې هلته کړکې زیات څه باید د دې لپاره چې وضعیت لا هم خراب نسی باید هر ممکنه هڅه وکړو. بلخوا د ایران حکومت وایي کرا شواهد لري چې شی د امریکا هغه څارونکي بی پیلوټ الوتکې چې پرون د تهران لخوا وشتل سوي د ایران له هوایی حریم څخه سرغړونه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې دا خبره په داسل کې کړې ده چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران ځوابي پوځي حمله تصویب کړې وي، خو وروسته یې بیرته لغوه کړلې. د امریکا پوځ وایي بی پیلوټ الوتکې چې ارزښت یې 1.2 میلیون ډالر ته رسیږي په نړیواله هوایي فضا کې پر هرمز تنګي الوتنه کوله چې د ایران له مځکې څخه هوا ته د ویشتل کېدونکي میزایل لخوا نسکوره کړی شوې ده. د ګرجستان د ولسي جرګې رئیس ایراکلی کوربخید زینن له خپلې دندې استعفا وکړه. تیره شپه په تبلیسي کې د پارلمان ودانۍ ته څیرمه د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډاب سوی دی. نن په تبلیسي کې د کوربخید استعفا د تبلیسي د شاروال کاخا کلادز لخوا ولوستل شو چې په عین حال کې د واکمن ګوند منشي هم دی، خو په اصل کې چې دغه استعفا خبر لرن تل وستل کېدله کوبي خیدزی هم په خونه کې حاضر وو. تر دې مخکې د ګرجستان د اپوزیسیون رهبرانو ویلي و چې نن به بیا د تبلیسی لارو کوڅو ته په مظاهره راووزي. دوی د کوبي خیدزی تر څنګ د کورنیو چارو د وزیر د استعفا غوښتنه کوي. مظاهره چانو پرون د روسیې د ولسي جرګې دوما د مرستیال سرګی گاوریلوف په اړه غوسه دی چې ولې د ګرجستان د ولسي جرګې د رئیس پر څوکۍ ناست و. گاوریلوف چې پر دې څوکۍ ناست و د هغو هیوادونو د وکیلانو یوې شورا ته وینا کوله چې ارتودوکس عیسویان پکې اکثریت دي. د ګرجستان حکومت وایي دا خوډه پر مهال د تاوتریخوالي په نتیجه کې 240 کسان په روغتونونو کې تداوي سوي چې 80 تنه پکې پولیس دي. د ازبکستان په تاریخ کې د اول وار لپاره یو ښځه د مشرانو جرګې رئیس وټاکل سوه. د مشرانو جرګې غړو نن تنزیلا نوربایوا د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب کړله. نوربایوا مخکې تر دې چې پرون د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا د مشرانو جرګې د رئیس په توګه ونومول سي، د صدر اعظم مرستیال او د ښځو لپاره د دولتي کمیټې مشره وه. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن سریلانکا د انګلستان ټیم ته د 233 منډو هدف وټاکه. د انګلستان د لیډ په لوبغالی کې د دې مسابقې په چارټاس سریلانکا وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکا وتوانید په 50 اورونو کې د نه هوربغاړو په سوځېدو سره 232 منډې وکړي. انګلستان دغه شپه بیټنګ پیل کړی دی. په اول اور کې یو لوبغاړی سوځېدلې او درې منډې کړې دي. سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان د ساوت همټوم په لوبغالی کې وسی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې 13 مسابقې بایللې د جدول په پای کې دی، خو هندستان چې له 4 مسابقو یې 3 ګټلې یوه د باران له کبله مساوي سوې ده.
دا ساجی راډیو خبری مجله اوري. افغان ځواکونه د افغانستان په شمال کې د نږدې 100 طالبانو د وژلو ادعا کوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وغړي د همدې کمیسیون د یو بل غړي دا تور رد کړ چې حکومت د کمیسیون په چارو کې مداخله کړي.
دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو چاته چې خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پولیسونو غړیو د جرګې دننه امنیت ته اندېښنه ښودلې.
د ولسی جرګی لسلو نه زیاتو غړو پوښتنه یې دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړی خطه باید په ولسی جرګه کې تر هغو وخته پورې ځای په ځای شي.
د افغانستان د کرکټ کپتان ګلبدین نایب نن په انګلستان کې له رسنیو سره د سبانۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه به هم واورو. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا له احتمالي بریده خبره وو چې ممکنه وه نن سهار وختي پیل شي. په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د افغان ځواکونو او ناټو پوست په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نږدې 100 طالب وسلوال وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. د عملیات په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو له لورې د ناټو ځواکونو په هوایي ملاتړ په بلخ او بادغیس ولایتونو کې دغه اوس هم ادامه لري. مجیب الرحمن حبیب زایل مزار شریفه راپور لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په بلخ او بادغیس ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قوا په حملو کې کابو 100 طالب وسلوال وژل شوی دي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی نن حاضری راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ په نام نسیمو کې د شاهین 209 په نامه د ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. په بلخ کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بلخ او چهاربلک ولسوالیو کې کابو 100 طالب وسلوال وژل شوي دي. درې تنه ژوندې نیول شوي او لسکونه تر نور ټپیان دي. د حنیف رضایی په وینا چې د عملیات دم کړی په نهر شایی او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
خو یا عملیات پر اساس یو سلسله نگرانی هایی که مردم
د عملیات ته حق اندښنو پر اساس چې خلکو سره موجود وي د بلخ ولایت په نامو سیمو کې تر سره شو او دم کړی هم دوام لري. موږ په پام کې لرو چې په شولګرا او چمتال ولسوالیو کې هم عملیات تر سره کړو. دا چې د عملیات به کله پای ته ورسیږي وخت نه دی. د ناټو ځواکونو په ملاتړ د طالبانو په وړاندې په سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو کې همدا مهال د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات دوام لري. د 209 شاین خوردو ویاند. حنیف رسایی از دی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بادغیز ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو او ناټو پوځ په هوایي حملو کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. هغه په دې اړه وویل
عملیات در مجموع 24 ساعته هم پیدا کرد.
عملیات په ټولې دوه څلوریشت ساعته دوام وکړ چې ولس هوایي حملې د ناټو ځواکونو لخوا ترسره شوې. په دغه عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونو هم ونډه درلودله، 2 طالب وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو غوښتل چې د فاریاب ولایت په المار او قیصار ولسوالیو حملې وکړي. طالب وسلوالو تر دمه د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وی حکومت د کمیسون په چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او د کمیسون د غړي مولانا عبدالله نظر د هغه شخصي نظر دی. اسمت الله عمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ بهرني بنسټ ته به د کمیسون په چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي، خو مولانا عبدالله وی د کمیسون کوم غړي چې د نظر ردوي د هغو کسانو ملګري دي چې د کمیسون د غړیو په غیر قانوني مقرریو کې لاس لري. له کابل خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د جمهوری ریاست د دستګاه مداخله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شوه. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي مولانا عبدالله نظر د هغه شخصي دی او حکومت د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي.
هغه د مولانا صاحب شخصي نظر ده، د رهبری نظر نه ده. زه بعضی خبرې نشم رد کولای، مشکلات شته دي، ولې په یو شی په ډیر صراحت سره ویلی شم چې دولت د کمیسیون په اموراتو کې مداخله نه ده کړې او نو مونږه اجازه ورکو
چاته چې خپلواک کمیسیون کې مداخله وکړي. لخاغلی مل مو وپختل هغه کوم موارد دي چې نه یې ردوي. د وویل د حکومت او کمیسیون ترمنځ تبن ځینې ستونزې شته، خو په دې اړه ډېر څه ونه ویل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا عبدالله تیر ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل ځینې کسان چې په رقابتي ازموینه کې بریالي شوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ګمارلو وړاندیز نه کیږي. د ده په خبره یو شمیر شته چې له کامیابیدو سره سم په کمیسیون کې پر دندو ګمارل کیږي. د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون په چارو کې د ولسمشر مداخله رد کړه، خو ویل د ولسمشرۍ ماڼۍ په دستګاه کې ځینې کسان شته چې د کمیسیون په غیر قانوني ګمارنو کې لاس لري. د مولانا په باور په کمیسیون کې د غیر قانوني مقرریو او په کې د نظر وړ کسانو ګمارل د کمیسیون په چارو کې د نفوذ کولو په معنا دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغه غړي نظر ردوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې وایي استخدام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیونونو صلاحیت دی، هر په کې مداخله نه لري. ښاغلي عبدالله ته د عامو خبرو او د افکارو د ګډوډولو پر ځای ښده چې د دغو کړیو نومونه خلکو او رسنیو ته افشا کړي. مولانا عبدالله د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل د کمیسیون ځینې غړي د دغو غیر قانوني ګمارنو په اړه غلي دي او د ده په باور څوک چې د ده خبرې ردوي د دغو مقرریو لعاملونو سره مله دي.
یکی روایت دیگه است که خاموشی اختیار میکنن به دلیل از اینکه اونا میفهمن که چی
دو بل یو روایت داده چه غلی کینی به دې دلیل چې ځینې غړي پویږي چې دا ډول کارونه روان دي. تل پرې بحث شوه، یوازې د کمیسیون غړي نه بلکې حتی مامورین او اجیران هم په دغه قضیه پوهیږي. خدای مکړه زمون کمیشنران به داسې سرګندونې ونه لري چې غیر قانوني ګمارنې رد کړي، او که وی لري فکر کوم د هغو کسانو له ډلې دي چې له سبوتاژ کوونکو سره په همکارۍ کې دي.
همکاری با همی سبوتاژګران
د وای د خبرې او ادعاوې د هغو اسنادو او شواهدو له مخې دي چې په کمیسیون کې موجود دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره پر عملیاتي پروګرامونو بوخت دی. په پام کې د دغه انتخابات تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12 نیمې په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 نیولې شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوی تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یو ځانګړی امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي وغړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل، خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړي امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. جزئیات له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې د نښتو په دوام د دغې جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغې جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتي کامرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع ونه وړي. د ولسي جرګې له سلو نه زیاتو غړو غوښتنه یې دا ده چې د حکومت د لورې نه یو ځانګړی قطعه باید په ولسي جرګې کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تیره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تیره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسي جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي، خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي وایي د جرګې غړي باید تاوتریخوالي ته لاړ نه شي او د ځانګړې قطعې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
مناسب
نخواد بود از دیدم ما وکلا خود زما له نظره دا مناسبه نه ده چې ځانګړي قطعه دی وګمارل شي. موږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالی کم کړو او یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې سل تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځني سپ دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ ته لارې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان ملي ټیم د هند له لوبډلې سره مسابقه وکړي. انګلستان ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال په ټلیفون راسره دی. وصال صاحب، خبر مو ترلاسه کړی چې شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب له رسنیو سره ځینې معلومات شریک کړي دي؟ ګلبدین نایب څه وویل؟
ډیره مننه شیبر صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، له تمریناتو وروسته د دواړو ټیمونو د افغانستان لوبډل مشر او د هندوستان د لوبډل راونډر ویجی شنکر خبری کنفرانس درلود. ګلبدین نایب د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او هغه وویل چې د هند لوبډله یو له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو دوی کوښښ کوي چې په پوره چمتووالي سره میدان ته لاړ شي او د دوی سره لږ تر لږه ښه مقابله وکړي، ښه سیالي وکړي، تر څو افغان مینوال چې له خپلې لوبډلې کومې تمې لري د هغه سره سم دوی لوبه وکړي. ګلبدین نایب وویل د هندوستان په وړاندې بریا ترلاسه کول یو څه ستونزمن دي، خو دا چې دوی تیره لوبه کې 500 اورونه ولوبول ولس د دوی ډېر فخر کوي او د دوی کوښښ هم دا ده چې خلوب وکي او د خلوب بللاره خپل ولست خوخي ورکړي او ولست خوشاله کړي. ویجه شنکر هم معلومات شریک کړل شي برسه بغم ویل چې دوی د هر لوبډلې په وړاندې چمتو دي لوبې ته. دا دوی ته مهمه نه ده چې د چا په وړاندې لوبېږي، خو هدف یې مغه ده چې بریا ترلاسه کړي، هغه که د افغانستان لوبډله وي که انګلستان وي که آسټرالیا وي، د ټولو په وړاندې دوی د خپل پلان سره سم چمتواله نیسي او د لوبې ډګر ته ځي.
وصال صاحب، تقریبا دوه ورځې مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې شایي د پخپله ویجی شنکر په سبانۍ لوبه کې برخه وانخلي، ځکه چې څه ژوبل شوی دی او د هند د پیل لوبغاړی دوان هم هندوستان ته تللی دی. څرنګه ویجی شنکر په دې اړه څه وویل؟
نه، ویجی شنکر خو په دې اړه څه ونه ویل، خو دی خو چې راغی ما چې فزیکلی دی نږدې نه ولیدو، څه داسې خاص ستونزه یې نه معلومېده، او ښایي یوه وجه همدا وي چې دی په خپله راغی پریس کانفرنس ته چې خلک یې وګوري چې دی روغ دی، رمټ دی او څه مشکل نه لري. کولی رانغه دی راغی کانفرنس ته حاضر شو.
نو کیدیش چې علت به مم دو، بله کیدیش چې علت مم دو. کړه شو د افغانستان د ټیم کپتان ته ګلبدین نائب د پدې برخه کې خود څه ونه ویل چې کوم لوبغاړی ژوبل دی یا څه سونه شته، د څه ته اشاره وکړه؟
دوه لوبغاړو پاره پښتنه وشو ورنه چې یو حشمت ته چې هغه بال لګیدل او د په هلمټ باندې اوسه ژوبل دوه ورې چې خاص مشکل د نلری نور لوپاری هم دوول چې آماده دي او دوی کوشش کوي چې یو خطر کې سره سبانه لوبي ته میدان ترخ کده شي. نو دوول چې لوپاری خاص ستونزه نه لري، حشمت هم سبانه لوبي ته دغه په خبره چې آماده دي او هغه به هم لوبه کوي.
بله، ترنړیوال جام مخکې د هند نامتو لوپغاړي او کپتان ویرات کولی دا خبره کړې و چې د افغانستان ټیم ته باید د کمزور ټیم په سترګه ونه کتل شي، خو افغان لوبډلې د خپل لوبې بایللې دي. ویجی شنکر څه ونه ویل چې د افغانستان لوبې ته په څه سترګه ګوري افغانستان ټیم ته؟
بالکل، د شنکر خبره هم دا و چې د دوی پوړان دي چې هر لوبډله لوبي کې د دوی سیال ده او دوی پوړان دي په پوره قوت سره لوبه کوي. هدف یې هغه بریا ده چې بریا به ترلاسه کړي، او دوی نن هم لګرمه ورسته تمرینات لري د افغانستان په وړاندې لوبې ته په دوی تمرینات نشي. سهار لمخي افغان لوبغاړي دلته په همدې لوبغالي کې هم شاعر کې تمرینات وکړل او لګرمه ورسته هندۍ لوبغاړي میدان ته راځي نو تمرینات کوي. نو دوی هم خپل چمتواله نشي د افغان لوبغاړي په وړاندې، دوی هم آسان نه نشي لوبغاړي. نو د شنکر له خبرو هم داسې معلومېدل چې د افغانستان لوبغاړي هم هغه ته آسان لوبغاړي نه ده، ځکه دوی پوهیږي چې په آسیا جام کې افغانستان له دوی سره لوبه مساوي کړې و. نو په دې لحاظ هندي لوبډله به افغان لوبډله اسانه نه اخلي او کوشش به کوي چې خلوبه وکړي پر وړاندې، که څه هم افغان لوبډله خپل چالي بایللې دي، خو دوی بیا هم په پوره چمتووالي سره د افغانستان پر وړاندې لوبې ته راځي او دا لوبډله دومره اسانه شبر څه کوي ونه شي.
بله، واصل وصال مننه. د کرکټ د نړیوال جام په ارتباط د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا 222 منډې وکړې، نه لوبغاړي وسوسېدل، په جواب کې تر اوسه پورې په 15 وارونو کې انګلستان چې هر وخت یې زلوبه کې ډیر ورو روان دی، یو لوبغاړي وسوسېدل دی، 15 منډې جوړې کړې.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران پوځي بریدونه تایید کړي دي، یعنی د ویلي و چې د چمتواله شولې و چې پر ایران به برید وکړي، خو بیرته دغه امر لغوه وکړ. دا خبر نیویارک ټایمز او څو نورو امریکایي رسنیو خبر کړی دی. ایرانی چارواکو نن ویل په خښه وایي ورسرهشته چې د امریکا بي پيلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتی وه او دوی نسکوره کړي ده. جزئیات ته سفی ولستان اگزی پر راپور کړي.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بي پيلوټ الوتکې د نسکورولو په جواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو زیاتوي چې پرون شپه په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا پرې خبر شوی وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټرۍ په شمول پر څو ایراني اهداف پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوی چې دا بریدونه د جون د 28 نیټې له سپېده چاود مخکې پلان شوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسی خلکو مرګ ژوبله کمه کړی شي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د رسنیو د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخو د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي د پنجشنبې ناوخته ویلي امریکا پر ایران د برید لیوالتیا نه درلوده او باید ټولې هڅې د وضع د آرامولو لپاره متمرکز شي او تر څنګ یې په سیمه کې د امریکایانو خوندیتوب ډاډمن شي.
هر څه چې په وس مو پوره وي باید د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یې وکړو. دا هم باید یقیني کړو چې په سیمه کې زموږ خلک خوندي وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په لیدنه کې که څه هم د حمله په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې د ایران په قماندې کې دننه کوم چالو یې تیروتنه کړې. رویټرز نن د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي دوی ته د شپې د امریکا د بریدونو خبرداري او د ټرمپ لخوا د خبرو غوښتنه ورسېدلې وه. ایران وایي پاخه شواهد لري چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ورننوتې وه او دوی نسکوره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي دولتي ټلویزیون ایرب ته ویلي د امریکا د دې خبره د دې سرغړونې خاطر ملګرو ملتونو ته اعتراض کړی دی. پرون د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی وویل د ایران په خاوره د خبره یو تیری کوونکی امریکایي بی پیلوټ الوتکه نسکوره شوی. ایران ویلی دا الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه د هرمزګان ولایت په مبارک غره سیمه کې نسکوره شوی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي RQ4 Global Hawk بی پیلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي د دې RQ Global Hawk بی پیلوټ الوتکې قیمت 3.2 میلیون ډالر رسیده. د امریکا د مرکزی قماندانۍ د هوایي ځواکونو قماندان جنرال جوزف ګاسیلا ویلي د دوی بی پیلوټ الوتکه د ایران د سواحلو په 40 کیلومتره کې د ایران د یو دافع هوا راکټ په واسطه نسکوره شوې ده. د اوبو نړیوال قوانین 22 کیلومتره د یو هیواد حریم بولي، تر هغه وراخوا نړیوالې اوبه او حریم بلل کیږي. د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د نسکورولو تر اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ټویټر کړی و چې ایران یو لوی تیروتنه کړې. د ایران د احتمالي ګواښونو د دفاع لپاره متحده ایالاتونو په منځني ختیځ کې په خاصه توګه خلیج سیمه کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړی او یو لوی تیاروړونکې بیړۍ ورستولې ده.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو. خو اوس یو جالبه موضوع د جون 28 یعنی نن د یوګا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. صفی الله سنګزی په دې اړه یو لنډ راپور لري.
یوګا چې د بدني او روحي آرامتیا په هدف ترسره کیږي سلګونه میلیونه مینوال لري. نن د جون 28 نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په هند کې چې د یوګا بنسټګر دی د صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون خاص مراسم ورته نیول شوي وو. د لسګونه زره کسانو ترمنځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی لیدل کېده چې یوګا یې کوله. د لمر لومړنۍ وړانګې د یوګا کوونکو له هرکلی سره مخ کیږي. دا منظره ښکلې ده. له تاسو ټولو غواړم چې یوګا ته په خپلو ورځنیو چارو کې ځای
ورکړئ.
د رانچی ښار په پرابات تارا میدان کې 25,000 کسان د صدر اعظم نریندرا مودی تر څنګ ورټول وو. دا ورزش په هند کې لډیره په خوا دود دی او هدف یې د انسان د روحي او بدني وړتیا لوړول دي. په یوګا کې د غاړې، سر، پښو، لاسونو، ملا او ټولو بدن غړیو لپاره حرکات شته چې په ترسره کولو سره نه یوازې عضلې آرامه کیږي بلکې له عمیق فکر سره فکری آرامتیا هم انسان ته وربخي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل لغزنی پر اسولې سمس کې لیکي پاکستان یو ځل بیا د هغو سیاستوالو قربت توپ کوي چې د هغوی په لاس تل افغانستان د جنگ په لمبو کې سوځیدلای. محمد قاسم ځواک له هلمند پر اسولې سمس کې لیکلي دي پاکستان د افغانستان په برخه کې تل دوه مخه سیاست مختبی ولای. داود منظور پر اسولې سمس کې لیکي پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفر د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای.
عبدالواحد مدقق لوګر علی کې دولسي جرګې لانجه باید ژر تر ژر حل شي. وکیلان د خدمت لپاره ملي شورا ته تللي، نه د جګړې لپاره. عبدالرحمن پر استولې سمس کې د پاکستان ته د یو شمېر افغان سیاستوالو د سفر په اړه اشاره کړې ده او لیکي چې دا سفر به ګټه وکړي، ځکه چې د سولې په ارتباط هر ډول هلې ځلې باید افغانان وکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله سر ته ورسېده، خو زموږ خبرونې د ماښام تر اوسه پورې دوام لري. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، خیر راغلی.
تشکر از شما شوور صاحب.